امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به ځان زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري په خبرونه کې بواوري پرون په کابل کې سلګونو مظاهره چانو د غزنی ولایت په مالستان او د جاګوري پولیس والیو کې طالبانو د بریدونو په حق له افغان حکومت بې پروايي باندې تورن کړی دي او زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم سره هم ملاقات کړی دی. درنو اوریدونکو په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه د دوشنبه پر ورځ روښانه کړه چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو د چارواکو سره لس ځلې ملاقاتونه کړي دي. روسیه دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې امریکا او طالبانو ویل دي چې یوازې دوه ځلې په قطر کې د افغانستان کې جنگ پای ته رسولو لپاره ملاقاتونه کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف ویلي چې امریکا ناکامه سوې ده ځکه نو مسکو غواړي چې د افغانانو ترمنځ سوله راولي. هغه د تیرې جمعې په ورځ د مسکو غونډه د مکمل سولې د راوستلو لپاره لومړی ګام بللی. کابلوف پرون په مسکو کې خبرانو ته وویل چې روسان ځکه د سولې له بهیر سره همکاري کوي چې د افغانستان شخړه د روسیې ملي امنیت او په مرکزی آسیا کې د مسکو د متحدینو ثبات اغیزمنوي. زمیر کابلوف دا هم وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې به روسیې ته سفر وکړي. طالب چارواکی وایي چې پاکستان عبدالصمد ثانی او صلاح الدین خوشی کړی دی. عبدالصمد ثانی د طالبانو په وخت کې د افغانستان د مرکزی بانک مشر وو او نوم یې د امریکا د تروریستانو په ځانګړي لیست کې هم و. د طالبانو چارواکو دغه معلومات مطبوعاتو ته د نوم د نه ښودلو پر شرط ښودلی دي. په ترکیه کې د مهاجرینو کښتۍ ډوبه سوي ده. څلور کسان پکښې وژل سوي دي او د شپږو نورو درک لا تر اوسه نه دی معلوم. د ترکیه دولتي مطبوعات ویل دي چې سایلی ګارډ څلور د مهاجرینو مړي پیدا کړي دي او په شپږو نورو پسې لټون روان دي. د دغو مهاجرینو کښتۍ د اجین په بحیرې کې ډوبه سوي ده. په راپور کې ویل سوي دي چې په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې څوارلس یې افغانان او یو یې عراقی وو. د انټولیا خبري اژانس ویل دي چې څلور ماشومان هم په کښتۍ کې سپاره وو. د مهاجرینو دا کښتۍ د یونان د لیسبوس ټاپو ته نږدې ډوبه سوي ده. د انټولیا خبري اژانس په راپور کې همدارنګه ویل سوي دي چې د کب نیونې کښتۍ او د سایلی ګارډ هلوی کوټری د ژغورنې او د لټون په عملیاتو کې همکاري کوي. د ایران پوځ وایي چې په ایران د تیلو بحري ټانکرونو ساتنه به کوي. دا خبره د ایران پوځي چارواکو لاغه وروسته وکړه چې امریکا دغه ټانکرونه د اوبو پر سر بوج وبلل او د مختلفو هیوادونو د بندرو چارواکو څخه یې وغوښتل چې اجازه ورنه کړي چې دغه بندرونو ته د ټانکرونه درسي. د امریکا متحده ایالاتو د تیرې دوشنبه په ورځ د ایران په تیلو او بانکي سکټرونو سخت بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه لاغه وروسته لګېدلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2015 کال کې سوي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې څخه ووت. په بنګلادیش کې ملي انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډل. اوس به انتخابات د دسمبر د میاشتې په 10 وسي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکو ځکه انتخابات وځنډول چې د حکومت سیاسي مخالفینو د چمتووالي دپاره نور وخت وغوښته. د بنګلادیش د ملي انتخاباتو د کمیسیون مشر کې ام نورالهدا نن اعلان وکړ چې انتخابات به د همدې کال د دسمبر د میاشتې په 10 وشي. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې کاندیدان کولی شي د همدې روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې نمونه ثبت کړي. د بنګلادیش واکمن ګوند، عوامي لیګ او نورو متحدینو یې د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه ستایلې ده، خو د نېشنل اوکیا فرنټ په نامه ائتلاف بیا ورسره مخالفت کړی دی ځکه هغوی غوښتل چې انتخابات د یوې میاشتې دپاره وځنډول شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنګټن.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي ترکیه کاناډا ته د سعودي خبریال د وژل کېدو د وخت ثبت سوي ژغونه اورولي دي. د خبریال تیره میاشت په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وژل سو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ ویل چې هغه دغه ثبت سوي ژغونه د برتانیې، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او د امریکا سره شریک کړي دي. په اول سر کې سعودي ویلي وو چې خاشوجي د کونسلګرۍ څخه وتلی وو او دوی نه دي خبر چې هغه چیر دی، او بیا یې ویل چې هغه کونسلګرۍ کې د سوکانو د جنګ پر وخت ووژل سو، او بیا یې ویلي چې هغه د غاړې د خفه کېدو له وجې مړ سو. د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په څو سیمو کې د دوشنبې په ورځ هم لوی اورونه لګېدلي او چارواکو تایید کړي ده چې تر اوسه 1.5 کسان مړه دي او 228 کسانو په اړه تر اوسه نه ده معلومه چې چیرې دي او ورک دي. چارواکي ویلي چې 1.5 لک کسان د خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي او تیزو بادونو زر مربع کیلومتره ځنګلونه له منځه وړي دي. په امریکا کې یوې غیر دولتي ډلې ویل دي چې دوی 14 داسې غیر لانسیبي مرکزونه په شمالي کوریا کې معلوم کړی دي چې د دې توان لري چې مزایل پکښې پټ وساتل شي. په واشنگتن کې میش د ستراتیژیکو مرتالیاتو نړیوال مرکز یو راپور کې چې د دوشنبې پر سپور سوی دی ویلي چې د هغوی تجارتي مصنوعي شپږمکۍ او عکسونه د شمالي کوریا څخه راتښتېدلي کسانو او د امریکا د استخباراتو او حکومتي کسانو سره د مرکرو پر اساس دې نتیجې ته رسیدل دي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې دغه مرکزونه د مختلفو واټنونو د بلستیکي توغندیو د پټولو دپاره استعمالېدلی سي چې دا څرګندوي چې شمالي کوریا خپل پوځي توان پټ ساتلی سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې بنګلادیش ته کډه سوي روهنګیایي مسلمانان دي په زور بیرته برما ته پرشان کړل سي. د مجرمینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ته خبره کړې ده. تاسو ته خبرونه د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېده.
تاسو خبرونه واورېدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ سره. پرون په کابل کې لسکونو مظاهرچیانو د غزنی ولایت په مالستان او ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په حق له افغان حکومت په بې پروايي تورن کړی دی. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په خبرګون دا مظاهرات تیر شپه د کابل لویدي څخه پیل او نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه په پښتونستان واټ کې ارکتان نږدې پای ته ورسېده. مظاهرچیانو په مالستان او جاغوري کې چې د غزنی هزاره میشتې ولسوالۍ دي د طالبانو د بریدونو په وړاندې افغان حکومت په بې پروايي تورن کړ او له چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. دا مظاهرې یو ګډونوال عبدالقیوم شفایي امریکا غږ آشنا ته وویل:
خطاب آخر ما به اشرف غنی و عبدالله ایست که شما
اشرف غنی او عبدالله ته زموږ وروستی خطاب دادی چې تاسو د دغه هیواد د لومړیو کسانو په توګه مسؤول یې که په اوروزګان مالستان او یا جاغوري کې انساني فاجعه کیږي خلک بل تاسو پوښتنه کوي. موږ هیله لرو چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه ټولو خلکو غوښتنې ته چې دلته راغلي دي مثبت ځواب ورکړي او ژر تر ژره د ځمکنیو او هوایی عملیاتو امر ورکړي.
عملیات هوایی و زمینی را صادر کړي.
دغه مظاهرچیانو وروسته له هغې خپل اعتراض پای ته ورسوه چې ولسمشر غنی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د دوی د غوښتنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی مظاهرچیانو ته په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د امنیت د ټینګولو او دغه ولسوالیو ته د زیاتو ځواکونو دستولو ډاډ ورکړی دی. د دغې مظاهرې لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو کله چې له غرمې وروسته مظاهره پای ته ورسېده د مظاهرې ځای ته نږدې په ملک اصغر سرلارې کې ځانمرګی برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې شپږ تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی پر مالستان ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې حمله پر شاتمبولې او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت لوی درستیز محمد شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې ولس طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی یفتلی زیاته کړه چې غزنی ته تازه دمې ځواکونه استول شوي او ژر به په مالستان او جاغوري کې ځمکني عملیات هم پیل شي.
قطعات خاص امنیت ملی
کماندوها
هم پرواز
کردن د ولسوالۍ خاصو قطعاتو او کماندویانو هم پرواز کړي. په جاغوري ولسوالۍ کې دوی ناسته کوي او تابعه کیږي. د غراز د ولسمشر د مشاور اسد الله فلا په مشرۍ د جمهوریت ریاست یو باصلاحیته پلاوی لسو ورځو رئیس په مالستان او جاغوري کې دی. د بې ځایه شو د ملاتړ او قومي مذاکراتو لپاره هلته حضور لري. د دې ترڅنګ هغه قوتونه چې د ځمکې له لارې ځي موږ تصمیم لرو په هغو استقامتونو کې چې اوس جګړه ده لویز مکانی عملیات پیل
مورد منازع او جنگ است باول برابر اندازیم.
د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې له شاوخوا درې ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په لیګل شوی پیغام کې د مالستان ولسوالۍ د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ممتاز بهیر آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیوال جګړې د سلمي کلیزې په منځل غونډه کې برخه واخیستله. پام وکړئ د رپورت ته.
جمهور رئیس ترامپ د یک شنبه په ورځ د پاریس په لویدیځه څنډه کې د امریکایي پوځیانو په یوه دیره کې د هغو امریکایي عسکرو لپاره دعا وکړه چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وشل شوی.
دا هره د مرمر شناخته د یو امریکایي جنګیالي کیسه بیانوي. دوی ځکه ډېر ستر جنګیالي وو چې خپل ټول ژوند یې د فامیل، هیواد، خدای او ازادۍ په لاره کې قربان کړل. دوی په باران، ګلۍ، خټو، زهرجنو ګازونو، مرمیو او هوان ګولیو کې د بریا تر شیبې خپلې مورچلې وساتلې.
د ټرمپ لدی خبرو وروسته پر هغه ځکه شدید انتقادونه وشو چې هغه د شنبه په ورځ په فرانسه کې یوې بلې امریکایي ادارې ته د باران له امله لاړ نه شو. د یک شنبه په سهار د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه مراسم مشي وکړه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې د میلیونونو وژل شوو درناوی پکې وشو.
د دې
نړیوالې جګړې سبق دا نه دی چې خلک دې تربګني وکړي او نه باید تیر په هیر شي. دا زموږ اساسي مرام دی چې د راتلونکي لپاره فکر وکړو او په هغه څه غور وکړو چې لومړیتوب لري.
د ماکرون سره د خاغلی ټرمپ بیا مخامخ کېدل نظر مخ کې زلته په لګه ځانګړې بلنه وشوه، ځکه چې تر لیدنې مخ کې خاغلی ماکرون ویلی چې اروپا باید داسې یو پاوز ولري چې خپل ځان د چین، روسیې او حتی امریکا نه خوندي کړی شي. ټرمپ دا څرګندونې سپکاوی بللی و، خو پوتین په سړه سینه همغږي وښودله.
فکر کوم دا پروسه په ټوله کې د ټول نړۍ د مختلفو ملیتونو د قوت موندنې له نظره ډیره مثبته ده. په دې خاطر موږ د فرانسې سره هم نظر یو.
ترامپ او ماکرون وروسته وویل چې دواړه یو ځواکمنه اروپا غواړي.
چې سپینه درته وایم، زه نه غواړم چې اروپایي هیوادونه د خپله دفاعي بودیجه د دې لپاره زیاته کړي چې امریکایي یا نورې وسلې او هغه مهمات پرې واخلي چې ستاسو له فابریکو راځي. که موږ خپله بودیجه زیاتوو نو باید خپله خودکفایتي زیاته او یو خپلواک بېطرفه قدرت واوسو.
د یک شنبه په ورځ ښاغلی ماکرون په پاریس کې د شاوخوا شپېته نړیوالو مشرانو دپاره د سولې د کانفرنس کوربتوب هم وکړو او په سخت باران کې یو شمیر اعتراض کوونکو د همدغو مراسمو پر ضد مظاهره هم وکړه.
د دې مظاهرې مقصد دا دی چې د ماکرون دا ډول پرېکړې باید ونه منل شي چې ټرمپ، پوتین یا د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړي او ووایي چې زه په پاریس کې د سولې کنفرانس جوړوم. دا د سولې کنفرانس نه دی، دا د جګړې کنفرانس دی.
خو د دې غونډې د پیل کېدو سره سم جمهور رئیس ټرمپ واشنگټن ته ستون شو.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په غزه کې د تشدد د پیښونو وروسته په پاریس کې خپل سفر لنډ کړی دی. زمونږ خبریال رپورټ را لېږلی سید بختیار شاید درته لولي.
دا هله تر اوسه معلومه نه ده چې هغه شخړه څنګه شروع شوه چې پکې د اسرائیلو د یو عسکر په شمول شپږ تنه فلسطینیان مړه شوي دي. د حماس د ډلې مقاماتو ویلي دي چې اسرائیلو د حماس د یو قومندان د نیولو لپاره په غزه کې پټ عملیات پیل کړي وو. اسرائیلو لا تر اوسه په دې باب څه تفصیلات نه دي ورکړي، مګر هغه د خاصو قواو عملیات بللي دي. د غزې نه هم یو شمېر راکټونه په اسرائیلو وار شوي دي. دغه وروستۍ شخړې په داسې وخت کې پیدا شوې چې هلته د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د خپلې هغې فیصلې نه دفاع کړې ده چې په هغې کې قطر ته اجازه ورکړي چې غزې ته د 1500 میلیونو ډالرو په اندازه بشري مرستې ورسوي. د هغې په مقابل کې د حماس ډلې له دې سره موافقه کړې ده چې هغه احتجاجونه به ختم کړي چې د اسرائیلو سره یې په خپل سرحد کې پیل کړي دي. اسرائیلو د حماس پر ډلې د دې الزام لګولی چې د دغو احتجاجونو نه استفاده کوي او په پټه خپل ملیشا اسرائیلو ته استوي. له بلې خوا د امریکا غږ خبریال ریچرډ ګرین په خپل یو بل رپورټ کې ویلي دي چې په یمن کې د هودي د ساحلي ښار په لارو کوڅو کې د روسي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو ترمنځ جنګونه پیل شوي دي. د یمن یو مقام چې د خپل فوز ملاتړ کوي ویلي دي چې د یمن د فوز هدف دا دی چې دغه ښار د یاغیانو د کنټرول نه خلاص کړي. دغه ساحلي ښار له لارې د یمن ملکي خلکو ته د خوراکي او طبي موادو په شمول نور ضروري مواد هم انتقالیږي. د بشري مرستو د رسولو مامورین له دې نه ویره لري چې هلته د جنګونو د لاسه به د ضروري موادو په انتقال کې مشکلات پیښ شي او د هغې په نتیجه کې به ډېر خلک د لوږې سره مخامخ شي. سعودي عربستان په سی اغیانو باندې د الزام لګوله چې دغه ساحلي خار نه د هغو وسلو په انتقال کې استفاده کوي چې ایران ورلا برابرې مګر ایران دغه تورونه رد کړی دي. د یمن نه راغلي راپورونه وایي چې د هدیدا د ساحلي خار په جنگونو کې شپږ تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د بندرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړو هلته د متخاصمو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه هم د دې امید لري چې دې کال په اخر کې به په یمن کې د سولې لپاره خبرې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مرکزی امریکا د ملکونو مهاجر د امریکا په لور روان دي او ځینې وخت ورسره هغه موټروانان مرسته کوي چې شمال طرف ته سفر کوي. د امریکا غږ خبریال لوشر گرین رپورټ را لېږلی. زامن مومندی ته دراوروي.
د مهاجرو کاروان د شنبې په ورځ ارا پاو ته ورسېد. دا یو زراعتي ښار دی چې د کیوی تارو شمال لور ته تقریبا په 100 کیلومتره کې پروت دی چې تیره شپه په کې تیره کړه. کیوی تارو حکومت په ټویټر کې ولیکل شپږ زره 1501 مهاجرو د جمعې او شنبې ترمنځ په دغه ایالت کې حرکت وکړه او 1501 تنو د شنبې په ورځ روان شوي وو. د هندوراس مهاجر فرناندو تروجس وای
سی اس ام ایده ا تیرارم هستا یا انکه سیا می سوئنو که سی کومپلن پوه انترار هستا یا ی اوهالا وردا که que a ninguno de los que venimos aquí los pase nada pues y que
دا زما نظر دی چې هلته ورسېږم. دا زما خوب دی او هیله ده چې هلته ورسېږم. دلته زموږ د حاضرینو پریکړه دا ده چې د خدای مو د مل شي، ځکه نو موږ ورننوزو او هلته به زموږ د کورنیو سره مرسته وشي او خواړه به ورته ورسېږي. په داسې حال کې چې کاروان د امریکا له سرحد نه څه باندې 2500 کیلومتره لرې دی او له دغې لارې نه داسې نښې نښانې څرګندې دي چې د مهاجرو نظر د مکسیکو د تیجوانا په ښار ده چې د امریکا د سان دیګو ښار ته مخامخ پروت دی. اکثره هغه مهاجر چې په سړک باندې روان دي ادا کوي د نیستۍ، د ډله ییزه تاوتریخوالي او سیاسي بې ثباتۍ په علت دوی مجبور کړی شلو چې خپل هیواد نه پرېږدي. دوی په اصل کې د مرکزي امریکا د هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا، السلوادور او نیکاراګوا مهاجر دي. د مهاجرو کاروان د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د انتخاباتي مبارزې یوه موضوع شوې وه او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد کې د څه باندې 15000 عسکرو د ځای په ځای کولو امر ورکړ چې امریکا ته یې له ننوتلو نه منع کړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د کومیک او گرافیک ناول په سند کې د هغه هنرمندانو په زیاتېدو سره تنوع زیاتېږي چې بین المللي سوابق ولري. په موکړی دی رپورټ ته زامن مومندی د تلولي.
په امریکا کې د کومیک او گرافیک ناولونو کې چې تنوع زیاته شوې ده، علت هغه هنرمندان دي چې بین المللي سوابق ولري چې دوی د خپل ژوند نادره کیسې د خپل کار ځایونو ته راوړي دي. د ویتنام یو ماشوم مهاجر تی بوی مونږ هغه کولای شو په نامو د ناول لیکون کې ده. هغه یاداشتونه په کې تشریح کوي چې امریکا ته له خپل سفر نه الهام اخیسته ده. تی بوی وای
It's my origin story, which for me happens to include the Vietnam War and all of the crazy history of the 20th century in Vietnam and Asia, and then how all of that led to my family leaving illegally in a boat, ending up in Malaysia where my brother
داز ماسلی کی صدا چې د ویتنام جنگ د شلمې پیړلې ونی تاریخ او د ویتنام اواسیا په ګډون ټولو د غشیانو په ما باندې تاثیر کړي و. ټولو د پیښو زما کورنۍ مجبور کړ چې په غیر قانوني توګه په یو کشتۍ کې ځانونه ملیزیا ته ورسوي. هلته زما ورور وزېږېده او بل اخره د 1900 د لسیزې په اخر کې په امریکا کې میشت شو. بوی وسا درې څلور کلنه ده او غواړي د مهاجرو اواشي. دا په وسانۍ او موضوعاتو باندې تمرکز کوي چې هغه له امریکا نه د خلکو وستل دي. د دې د بل ګرافیک ناول عنوان نوویر لینډ ده چې په نظر کې لري بل کال چاپ کړي. تی بوی بیا وای
Well, being in the entertainment industry and making something that's like really enjoyable to read is an excellent Trojan horse for bringing in history and politics and the stories of people who are.
په ساتری کې سوکالی داسې څه دی لکه په تاریخ کې د تورجان آس سیاست او د هغو خلکو د کیسو لوستل دي چې اوس بې قدرته دي. مهاجر بې واکه خلک دي، نورو خلکو ته ضرورت دی چې د دوی په خوا ودرېږي او د دوی لپاره مبارزه وکړي. ځکه نو زه فکر کوم دا واقعا د خلکو په حیث مهم دی چې دوی دلته د مهاجرو په حیث راغلي دي، چې هر چا ته دا ور په یادوي کله چې مونږ راشو هر څوک مونږ دلته نه غواړي او دا زمونږ وظیفه ده د هغه چا په خوا ودرېږو چې اوس په خپله پلاوی د زیاتو اوازونو پورته کولو ته ضرورت لري. د کومیک لیکوال آلن الینګ چې چنئی پلار او مور د سیاسي فراریانو په حیث امریکا ته راغلی وو وایي د کومیک په صنعت کې تنوع مهمه ده، ځکه لا تر اوسه د سپین پوستو نارینه هنرمندانو تر تسلط لاندې ده. په خاصه توګه دا په سترو غونډو کې لکه د کومیک بین المللي کلنۍ غونډه. لیکوال آلن الینګ
وایي around the world, but they're not always represented at Comic-Con.
مګر تنوع زیاته شوې ده، د نړۍ په هر ځای کې هنرمندان زیات شوي دي، مګر همیشه په کومیکان کې نمایندګي نه کیږي. لنګ نوای ادا د دې قدر کوي چې د کومیک شوقیان څنګه په تخلیقي هنرمندانو باندې تمرکز کوي. آلن لنګ نه بیا وایي
I think now it doesn't matter what race you are as long as your stuff is really good. And I think what's nice about comic books is nobody cares what you look like, they just care about what
زه اوس فکر کوم چې واقعا د یو چا د کومیک ناول خوي دا فرق نه کوي د کوم نژاد پورې اړه لري، مګر زه فکر کوم چې د کومیک د کتابونو په باره کې خوي هیڅوک په دې باره کې توجه نه کوي. دوی یوازې دې ته پام کوي چې ته څه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلوچستان په کوټه کې خلک شکایت لري چې د مالیې د زیاتېدو له کبله د قندهار نه راغلي انار قیمته شوي. زموږ همکار جمیل خان رپورټ رالیږلی، تاسو یې درورو.
د کوټې په شمول د بلوچستان زیاتره مارکیټونه د افغانستان انار راغلي دي. سید محمد له تیرو شپږو کلو څخه د کوټې چمن په لوی لار باندې انار پلوري، وایي چې د افغانستان په انارو باندې د حکومت له لوري د زیاتې مالیې له سبب څخه ګراکانې کم شوي دي. عبدالباقی د کوټی اوسیدونکی دی، انار اخلی، وایي چې د کندهار انار ډیر خوش دی خو د زیاتې بیې له سبب نسی اخیستلی. اکرام الله یو بل شاعر دی، دی هم وایي چې د کندهار انار ډیر خوش دی خو اخیستلی نسی، هم له دغه کبله دی ځایي انار اخلي.
اول بمې واکس لیډر مو واکس نه کور نه بنوم راي سولې دوستان دې ور دې ور کې اسستي او دا خو نو تاسو خبرې چې د افغانستان انار دي خو اول بنا ګران نه وي اوس دا چې څنګه مې څو پرشان ته کېدل دي هغه دا وایي پروتم ډیر ګران سوې دي
په کوټه کې د انارو یو کیلو د 130 روپۍ څخه بیا تر 150 پلورل کیږي. د بلوچستان د سوداګرۍ د خونی مشر اختر کاکړ وای چې د منې په لومړی میاشتو کې د افغانستان انار دلته راپیل سي. د ده په خبره سي د تیر یوې میاشتې څخه دلته پاکستان ته د سړک له لارې تر 1100 ټنه زیات انار راغلي دي. د دوی په خبره چې د دواړو هیوادو د اړیکې د خرابېدو له سببه څخه پر میوو باندې منفي اخیز پرېوتی دی.
اگر د سیمه چې ده بېروزګاره ده، دلته یو کاروبار تجارت نه کارخانې شته، زموږ کومې اوبه دي هغه کښته ولاړې، تجارت صرف دا سیمه دا یو خطه یلا ده، پر دې باندې خلک کاروبار کوي. نو زموږ و بلوچستان ته یا د پولی په اخوا خلک چې دی واغو تم نقصان دی، او زموږ و بلوچستان ته زیات کار په پاکستان کې و بلوچستان ته ډیر لوی نقصان دی. د افغانستان پر دغه باندې مالات نه دی برابر هر وخت حالات خراب دی زمر دغه یو بارډر د افغانستان چې دال تام نه زمر همسایه ملکونه دی هغه په تکلیف یو مشت خام خاده تکلیف او درد رسیږي
د پاکستان لوري د چمن او ترخم لاري د بندول له سبب زخه د افغانستان و میوه ته سخت زیان رسیدلی دی سوداګران وای چې دوړ هیوادونه دی خپل سیاسي او اقتصادي کشاله سره جلا کی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 زلمی خلیلزاد د افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم سره هم ملاقات کړی دی اکرام شینواری رپورټ را لګلې
د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل دوهم سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو سربیره د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په مسله خبرې کړي د جنرال دوستم یو ویان بشیر احمد تایانچ امریکا غږ اشار اړیو ته خغلی خلیلزاد او د جنرال دوستم ترمنځ تیرې ورځې د کتنې په اړه ویل چې دواړو په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په مسله په تفصیل خبرې کړي
د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ لومړی خود ماوین صاحب نیت دا و چې موږ باید پر طالبانو باندې د فشار څخه کار اخیستلو انتخاب لپامونه غورځو تر هغه چې طالبان سولې ته غاړه ایښودلو ته قانع نه کړو هغه به دې مسلې ته غاړه کې نه کړي که هغه سولې ته لیواله وي نو سولې باید یو داسې بهیر وي چې ټول پکې ګډون ولري
خاغلی تانجویل چې خلیزات ته افغانستان د جمهوریت د لومړي مرسیل یو وړاندیز داو چې باید د سولې بهیر د داسې بې طرفو شخصیتونو لخوا پر مخ یوړل شي چې په ټولو کې تاثیر او اغیز لري هغه دغه کسانو څخه یو هم د افغانستان د پخوانی پادشاه په دوره کې د عدلي د پخوانی وزیر عبدالستار سیرت نوم واخیست د جنرال دوستم د دفتر لخوا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خاغلی خلیزات او د جمهوریت د لومړي مرسیل ترمنځ د تیرې ورځې د کتنې کوم تصویرونه خپاره شوي پکې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او په کابل کې د ناتو د ځواکونو په مشهي د کاتیم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر تصویرونه نه لیدل کیږي دغه دوه چارواکو د خاغلی خلیزات او د نورو افغان سیاسي مشران ترمنځ پولیټیکاتو کې برخه لرله د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د غنی چې د جوزجان د پوخانی ولی احمد اشچی په قضیه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو د خپلتیا لامل تر اوسه هم نړیوال ټولنې هغه سره پاریکو کې د بشري حقوقو د مسلو لامل خپل فاصله ساتلې ده د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیوي د دې سربېره جنرال عبدالرشید دوستم په یو لړداسې سیاسي هڅو بوختو چې دغه د رسمي دندې سره یې اړخ نه لګاو
دوستم خو اصلا هم د واقعیت او چې د تطبیق او د هغه علت هم دی چې د نشي کولای په هغه کې اشتراک کې په غونډو کې یا بل دا چې دوستم چې غونډو کې اشتراک هم وکړي زه فکر نه کوم چې هغه په لازم موضوعاتو باندې څنګه چې لازم نه دی منغاور او صحبت په باندې وکولای شي
د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر د مطبوعاتو سلاکار ګلنور بهمن تیرونی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د افغانستان په جمهوریت باندې د خاغلی دوستم د واک د محدودولو تور ولګو او ویل چې خاغلی دوستم حتی د کابینی غونډه ته هم نه دعوت کیږي خو هغه د تورونه ردی او وی جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهوریت د دوم رسیل په سیر د قانوني واک څخه برهمن دي د افغانستان د چارو کارپوهان جنرال دوستم سره د خاغلی خلیزات کتنه د سولې یو مرکچی په توګه کتنه ګڼي او په دې باور دي چې د جنرال دوستم په وړاندې د نړیوال ټولنې دریز نه دي بدل شوی خاغلی خلیلزاد د جنرال دوستم سربیره د بلخ پخوانی والی اتمام منور سره هم په کابل کې د سولې په مسله خبرې کړې دي د خاغلی خلیلزاد او اتمام منور ترمنځ په کتنه کې په کابل کې د امریکا سفیر او په افغانستان کې د ناتو په مشهي د مشتو نړیوال ځواکونو کمانډان هم حاضر وو د افغانستان د چارو کارپوه نجیب الله آزاد په دې باور دي چې خاغلی خلیلزاد د خپل دوم سفر په پیلولو سره په عملی ډول د سولې ماموریت ته داخل شوی دی
دا چې د افغانستان قضیه ډیره پیچلی قضیه ده د نه یوازې افغانستان بلکې ټول نړۍ دلته یو ډول نه یو ډول په جګړه کې شکیل دی وی شپې دی وی میاشتې د لس میاشتو یا د کال دو کلو موضوع هم نه ده اما د یو ځای پایل دی زه باوري یم چې ممکن پډیر نشدو کې حتی د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې به مرکې دي چې انتخابات وشي د طالبان د خوا به یو ډول شین څراغ یا زرغون څراغ بل سي ادا به
زمي خلیزاد د تیری پنځمه په ورځ ل امریکا څخه سیمه ته خپل دوم سفر پیل کړي او دغه سفر په پیل کې کابل ته راغلي ټاکل شوی هغه بل دغه ځای پاکستان متحده عربی امارات او قطر ته حمله شي
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده اوس تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ